ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನೋ ರುದುನ್ಕು ಔಕತುನ್ಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಿಷೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿವಿ ದೇ ದ ವಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ದಶ್ಪಿ ಲಸ್ ಬಜೆ په افغانستان کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمي دولس پیجی دی او د دې یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش چلی
او زه رحمان بودره قدرمنو کتونکو اوریدونکو نننۍ خبرونه کې با تاسو تخاوی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې د پاکستان په کډ کې ځپلې صوبه بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالین وای ریاستی ادارے د بشری حقوقو سرغړونه کوي ګران اوردونکو نن پروگرام کې بتاو سو تا د ایشیا ازر کانفرنس یا هارت اف ایشیا کانفرنس نرستو د کابل او اسلام آباد داړي کو حال هم وایو او نن خبری خبرونه کې د ډیو ریډیو خصوصي پروگرام پښتون کنیکشن قتل مهروي زکه دغه پروګرامونو کې تاشفین ملک او د یوش می نور مهمو خبرونو ذکر شوه دي را سره اوسه
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري په داسې حال چې په اسلام آباد کې دی هارت اف ایشیا غونډه پات رسیدلې او د دغه غونډې په ترڅ کې افغان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرل راحیل شریف او نورو چارواکو سره ګټور ملاقاتونه کړي. په دغه ملاقاتونو کې په افغانستان کې د سولې پروسې بیا شروع کولو په اړه هم خبرې ترې شوې دي. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پروسه د جولای په میاشت کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدو وروسته ځنډیدلې وو. د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پروسه بیا شروع کېدو د دغه په طریقه کار او د کامیابی په امکاناتو خبرې ترې کړې. دغه سیډنیز رپورت ته ستاسو پام را ګرځو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر افراسیاب خټک وای
دا فضا ډیره خفیزا نه ده د خبرو اترو لپاره. نو په افغانستان کې چې کوم خلک جنگ کوي خصوصا چې طالبان چې پاکستان کې قیادت موجود دی د دې لپاره به ډیره هم سوال لري چې آیا دوی اختیار د خبرو اترو کې تشکیل لري او که دوی اسی وخت لاس سره وړل غواړي.
د دفاعي چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر خاغلی بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان وای د خبرو نه بغیر بل لار نشتا. ولې چې نه خو طالبان ختمې دي شي او نه افغان دولت دومره کمزورې دي چې طالبان راو پرځوي.
میکانیزم کې د دې دا دی چې پاکستان لا دې کې داسې دې کې بلغرو بازی چې دې کې د امریکای او د چین خصوصی طور باندې د دې مذاکراتو حصہ جوړ شي. ځکه چې ک پاکستان او صرف پاکستان پکی وی او د افغانستان او د غیر ترمنځ سم مفاهمت نه دي. بچ بار هغه دغه سووی هغه برشتیا ګڼ دي چې پاکستان دغه نو مخلص نو دغه نو چې دی پکې ناس تینو زما په خیال باندې د دې دغه لاندې او سو وخت بیا که دا منتقل شي چې کله د دې لوزنامې یو داسې شکل روزي چې دې رضامند شي نو هغه باندې زما په خیال باندې د اقوام متحده یو دغه چې کوم دی د دې لپاره یو سورې پکار دی یو کور په لپاره پکار دی.
اخوا اسلام آباد کې د وتلي امریکني اخبار واشنگتن پوسټ مشر ټیم کریګ هم د امن خبرو د کامیابی امکانات ډیر کم ویني.
Frankly, I think maybe they could come to some sort of agreement eventually, and we're talking many months or even a year away. But even if that agreement is implemented, we have so many different splinter groups now within the Taliban. The Haqqanis are sort of uncertain how will they all go along with it or not.
دی وای کی دی شي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ راتلونکي موده کې د امن خبرو نه پس کملوزنامه لاسلیک شي. خو اصل خبره دا ده چې د طالبانو د خپل منځ اختلافاتو په موجودګۍ کې به دغه لوزنامه څوک او څنګه عملی کوي. او که د دې خبرو کامیابی غواړو نو د حقانی ډلې په شمول به ټولې هغه جنگیالۍ ډلې خبرو ته کېنول وي څوک چې په افغانستان کې د ریاست په ضد جنګیږي. ښاغلی افراسیاب خټک نظر لري چې تر څو پورې افغان طالبان د پاکستان په خاوره اوسي نو دا ویل چې په هغوی اثر نه لري هسې هوایي خبرې دي.
دا
دلته سکوسی هغه په پاکستان خبر خامہ خامن یعنی پاکستان ته چاسه زور نکي کوم څه مدا خبر ته ویل شي چې وروره که زمون خوره کې اوسر د څه شي کوله دا خو مطلب دا چې د څه شي کې چې فرق یو ریاست کې د بل ځای نخلق راشي او هغه به د ریاست پالیسیانه جوړي.
ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
داو د اسلام آباد نه ارشد حسین چې د اسلام آباد کې میشتو نظر لرونکو تجزیه او څېړنه وړاندې کوله. هارت اف ایشیا کانفرنس نروستو کابل کې څېړونکي او چارواکي سره نظر کوي. هم دا حال په دې رپورٹ کې ګورو. د آشنا ریډیو او ټی وی په کابل کې خبریال رحیم ګل ساروان صاحب دا رپورٹ را کوي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او له پاکستانی چارواکو سره لیدنې او کتنې په کور دننه له موافقو او مخالفو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان د سولې علي شورا نن وویل چې افغانستان او پاکستان نن هوکړې ته رسیدلي چې په یو میاشت کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره په تیره بیا له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو خبرې پیل شي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو رئیس اسماعیل قاسم یار امریکا غږ ته وویل چې ډیر ژر په یو میاشت کې دننه به د دوهم پړاو مذاکرې پیل شي, خو ځای او د مرکچی پلاو ترکیبونه نه دي مشخص شوي.
دوړو خو یعنی افغانی خو او پاکستانی موافق کړل دي چې باید ژر تر ژر د خبرې اترې شروع شي. د سولې خبر اتره زه فکر کوم چې د طالبانو لخوا هغه اړخ چې مولا اختر محمد منصور سره دی هغه اړخ به موږ سره مذاکره به وکړي او شاید هم د حقانی گروه موږ سره مذاکره ته چمتو وي.
خود پارلمان غړی عبدالقادر زازی بیا د سولې په تړاو د پاکستان په نوې ژمنو هم باور نه لري. وایي چې ولسمشر باید په زغرده په دغه کانفرنس کې پاکستان د افغانستان په ناخوالو کې ښکیل بللی وایي.
تمون خوشبینه شو چې په دې کانفرنس کې یادې د دوی ترمنځ کوم تعهدات فکر کوم راغلي دي د صلح مذاکرات او پاړه باندې. زه ورته نه خوشبینه یم نه په خوشباوري نور کوم. زه فکر نه کوم هغه کوم ځای ونیسي ځکه دا زړه خبره ده د کوم تعهدات چې اوس بیا ورسره کړي دی د لسو کالونو پاکستانیان ورسره کوي.
د سیاسي چارو کارپو عبدالکبیر رنجبر بیا وایي شرایط تغیر شوي او د خلکو باور په پاکستان نور نشته.
خبرو کې دوی تاکید کړی چې دوی به مرسته وکړي, مګر په عمل کې دوی د افغانستان د خلکو د دښمنانو سره له تروریستانو سره مرسته کړې او دوی انتحاریان را لېږلي دي. دغه ذهنیت عام دی په افغانستان په خلکو کې.
د آسیا د زړه د کانفرنس تر څنګ ولسمشر له پاکستاني چارواکو سره هم لیده کاته درلودل. اجرایي رئیس عبدالله په خپل ټوټر پاڼې کې لیکلي چې زموږ اړیکې له ګاونډیانو سره باید د ملکی وژنو د پای په معنا وي. رحیم ګل ساروان, آشنا تلویزیون, کابل.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا ځای ورکوي.
موږ خپل حوصلې نه بیلو, موږ به سکولونو ته ځو, موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو, د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه دوام لري. په اسلام آباد کې دی هارت اف ایشیا غونډې په محل د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی چارواکو سره ملاقات پاړه د پښتنو ملت پال غوندونو مشران په خپل خبرګون کې وایي چې دغه ملاقاتونه به ګټور وي او د سر بدوونو هوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کم شي او بے باوری به ختم شي. د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد د عوامي نېشنل پارټي او مشر می افتخار حسین سره هم په دې موضوع خبرې کړې. د تاسو پام را کړو.
یو خدای ډیره خبره چې اشرف غنی سه پخپل راغی, دا ډیره ښه خبره وکړه چې نواز شریف سیب د یوې شو توپ او سلامي مطلب اشرف غنی سیب تورکا ډیر وام ویلکم یو کو لکه هغه هم اکر انګریسیو کو چې څنګه د یو حکومت حکمران خلک ریسیو کوي ویلکم وته کوي او بیا په هغه کې چې کوم دې ځان له جدا ملاقات کول بیا چې کوم دې هغه نه پسته ارمی چیف سره ملاقات کول دا هغه خبرې وي چې لکه د اشرف غنی صاحب خپل مطلب چې هغه تپته و چې دلته فیصلې مطلب کیږي نو په کومه طریقه کیږي او کم کم ملاقاتونه د پاره ضروری او حکومت پاکستان تم پته و چې الب اطمینان راځي چې دلته زمونږ سیاسي قیادت او زمونږ عسکري قیادت دواړه په اعتماد کې واخیشتي شي لہذا هغه اړخونه چې کم دینو کمپیوټر شو لہذا زه وته په خپل نظر چې اشرف غنی صاحب راغلی دی حکومت پاکستان وته کم په خیر راغلی ویل دی زه د دینه مطمئن یم خدای دیو کې چې دا نور مطلب دی فراخ شي او دا پازیټیو طرف ته چې کم دینو روان شي
بل چې بده کې یو ډیر مهم سوال دا هم راپورته کیږي افغانستان کې د نننه طالبان او د افغان حکومت ترمنځ چې کوم خبرو اترو د لپاره هڅې خو روانې دي خو دا هیڅ حالت کې یو نوې خطر دی چې کوم افغانستان کې موږ ګورو چې لګراوي سرګرمیانه ډېرې زیاتې شوې دي څه ګڼې چې په دې خبرو اترو باندې د هیڅ اثر غورځولې شي ځکه چې د طالبان او د افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي نو دویم دغه خطر نه دی چې کوم د افغانستان او د پاکستان لپاره بیا مشکلات پیدا کولې شي
دا سیدا چې په دې کې شک نشته دی چې مطلب په طالبانو کې ګروپینګ شته او د دېشتم چې کوم خلک زنده دي ګروپونو مطلب چې یوې سره دا سه مطلب چې د ځان نه مطلب چې په وجود کې نه دی راغلي کچرتہ مطلب د امن طرف ته قدمونه اخیسته کیږي نو اول خو زما یقین دی چې دا د طالبانو د ګروپ سره تړلي خلک دي چې د اعتماد دایره وسی شي دا هم په اعتماد کې راشي خو کدا سينم وی نو چې چرته سل کسورانه کوي او ته نه مطلب دی چې اتیا کسان په کلار کې نو د شلو ورانه په هغه شکل کې بیا پاتې نشي کنټرول کول ډیر اساني
بیا افتخار حسین صاحب د عوام نیشنل ګوند جنرال سیکرټری تاسو دغه خبرې ته وګ نیولې بو اوس ګورو د دې پیښې چې کله هټه ویشا کېدنو په کندهار کې یو وار بیا د هغه ځای طالبانو حمله کړې ده دې حمله نروستو تر اوسه پورې تازه معلومات سره سو شوې مخکې د ډیوري د واشنگټن کې خبريال پیروز خان صاحب په سټوډیو کې دغه تفصیل مونږ ته راکړو
دغه جګړه په داسې وخت پیل شو چې کله د افغانستان صدر د ډیرو کوششونو نه روستو د ته تیار شو د پاکستان تراشی د پاکستان سفر وکي او د پاکستانی چارواکو سره بیا یو ځل هغه چې کوم شلېدلې رښتې دی هغه سره بیا وتړي نو په داسې وخت کې اوس نیوکه هم چې راپورته کیږي هغه ګوتی نیول کیږي پاکستان طرف ته وایي چې ګندې پاکستان چې د پراکسیز دی یا دغه داسې تنظیمونه چې هغه جګړه مار دي نو هغه په افغانستان کې هم کاروي او دغه شانتي په خای په کشمیر کې کارول اوس خو د کشمیر نه سموده شوی دی چې قلار شوی دی خو زور ټول په افغانستان کې دی اوس بیا دا دي چې نوې ژمنې وشوي بیا سره لاس ته دوستي ورکړل شو نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا وویل چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی خو دا به اوس راتلونکي وخت بیا ښایي چې پاکستان څومره کولی شي هغه طالبانو ډلې چې هغه د پاکستان د اثر د لاندې دي هغه څومره خبرو اترو ته کېنولې شي
او بیرس آیا په دې حق باندې سړونکو سوای چې آیا داسې خو نه د چګنی چې یو خاطه خبرې تر کېږي د پاکستان او د افغانستان د مشرانو ترمنځ په طالبانو کې دنه نه هم داسې سیاسي داسې ډلې شته چې ځنې مذاکراتو طرف ته تګواړي او ځنې جګړه کول غواړي
اغه ډلې چې اغه مذاکرات ته تل غواړي اغه لا د سپخکاره مخ تراغلي نه دي خو د افغانستان له خوا چې کوم دا اعلان وشو چې د افغانستان حکومت تیار دی دوی سره خبرو ته کینې نو د دې نه اندازه دا کیږي چې په پاکستان کې داسې د دوی کومې جوړې خبرې شوې دي د دوی کومې بیا داسې ژمنې شوې دي اغه به د وخت سره مخ تراشي خو د طالبانو غټه مسله خپل کې چې کوم دا غدا ده چې طالبان په دې وخت کې په دریو وېسو تقسیم دي په ښکاره په غټو ډلو یو د مولا محمد رسول ډله ده یو د اختر منصور ډله ده او یو د داعش په نوم باندې چې تبیل شو او دې دریو وړه په دې وخت کې په خپلو کې په جګړه دي لکه هرات مثال دی تازه د سلو نه زیات طالبانو په خپلو کې سره یو بل وجه لري دغه شانتي په ننګرهار کې د دوی خپلو کې جګړې د هرات ته په کې ورسته ده او دغه شانتي په نورو سیمو کې هم
او بیرس په روسي چې کوم ریپورتونه راغلي دي د افغانستان استخباراتي ادارې انډیس مشر رحمت الله نبیل د صدر اشرف غنی سره په تګلارې د اختلاف لوري استعفا ورکړه ده د دې په شابه باندې څه خبره ترې
څه خبرونه خو پکې دا هم راغلي دي چې ګنې د پاکستان غوښتنه دا وه ځکه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او دا د پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارو ادارې مشر د NDS یعنی نېشنل ډایرکټوریټ آف سکیورټي وایي چې د دوی خپلو کې نه لګېدل د ګنې د سره تک چې وو د پاکستاني استخباراتي ادارو سره د انفارمیشن چې کوم معلومات یې غیر شریکولو ګنې مشکل لرو. دا خو یو خبره ده، خو د ښکاریږي چې د افغانستان د صدر او د رحمت الله نبیل چې کوم دا اوس استعفا کړی ده د دوی د کندوز د پیښنه وروستو د دوی خپلو کې یعنی هغه اعتماد نه و. د صدر اشرف غنی چې کوم غوښتنې دي هغه ګندې هغه نه دي پوره کړي. هغه وجه دا ده چې په افغانستان کې ځای په ځای د طالبانو عملیات شروع شول، د کندوز نه والا تر وسته کندهار د ایرپورټ د دغه پورې د دې بریده یا عملیات پورې. نو وایي چې ګندې هغه په خپل دغه ذمہواری چې دغه کوم وي هغه پوره کړی شوی نه دي. هغه ویلی دي چې ګندې صدر اشرف غنی زه نه پرې خودمه چې زه خپل کار په خپل دنده یعنی په آزاد توګه په مخ کې بوزم.
ډیر مننه بهروز صاحب.
مننه.
ګرانو غتونکو او ریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. او اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام پښتون کنکشن چې پکې موږ تاسو ته سیمایس او نړیوال موضوعاتو باندې سیډنې ریپورتونه مرکې باندې کوو. نو راځي چې په ګډه وګورو.
پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. په دې پروگرام کې مهم موضوعات لرو، خو زو اول چې څنګه یو واره بیا د امریکا په خاورا د ترهګرۍ په لوی حمله کې لزره کیلومتر لری د پاکستان پنجاب صوبې د ورکوټی کلی زنانه تاشفین ملک تورنه شوې ده. د پیښې وروسته تاشفین د داعش د مشر ابوبکر البغدادي په لاس د بیعت کولو اعلان په فیسبوک واچو او وروسته دواړه د پولیسو سره په ډزو کې وژل شول. د ډیور اډیو خبريال پیر ولایت شاه د تاشفین ملک پلارانی کلی کرول لال ایسنتا سفر کړی دی. د دوی د ژوند په حق لا د دغه سیمې په حق لا باندې تفصيلات سکایپ په مرکه کې صدا سی وړاندې کړي.
چې کوم کرول لال ایسان علاقې دا کوم چې د تاشفین ملک پلارانی کلی دی چرته چې دا دی بو سیدل په خوامون دغه علاقې ته تلو په دغه علاقې کې مونږ او قتل چې کوم د دې کلی خلق ته دا وی سره مونږ خبر وکړې د دې خاندان باره کې د دې د کوروالو باره کې ډیرو کم خلکو د دوی د کور په حق لا تاشفین ملک په حق لا خبره کولې. خو چې کوم کسانو سر زمون خبرو شوې نو اغه دا ویلو چې دا جینې چې دا د تاشفین ملک دا براتلا دلته کې په ملتان کې به دې سبق ویلو دلته کې خپل خپلوان دي. او د دې د پلار باره کې ویل شو مونږ ته چې اغه ډیر زیات مذهبي رجحان لرلو په سعودي عرب کې اغه ډیر وخت نه میشتو. دا تاشفین چې دا د پورکوالی په دغه علاقې کې پاتې شو او په کرول لال ایسن کې او بیا د تلې وا په سعودي عرب کې وا خودی منس کې برات لره اتلا د خپل کلی ته بمرات لا په ملتان کې بموسیدا. دا ملتان او دا سویلی پنجاب چې کوم علاقې دي د سره لګیدل چې کوم لوی وی ضلع دي پاغه کې جنگ دی پاغه کې ډیر غازی خان دی پاغه کې چې دین شورکوټ دی بهاولپور دی. افتخار صاحب دا هغه علاقې دي د پاکستان چې په پاکستان کې فرقایز جګړه کله داسې شروع شوې دي نو هغه هم د دې لاکونه شروع شوې دي د کال 1980 په لسیزه کې د شیعاګانو او د سنیانو ترمنځ زی په زی د غلط په لیدو کې راځي چې د مختلف مکتب فکر مذهبي مسلکونو مدرسې داغي جماعتونه هغه په نخ باندې راځي چې هغه زی په زی د غلط قائم دي. مونږ چې کوم نه کرول لا لسان علاقې ته تلو دلته کې د شیعاګانو د آبادې په لحاظ سره اکثریت ته خدا غلطه کې سنیانو موسی او د دې ترمنځ مونږ ته د ویل شول چې اوس هغه شان د یو بل سره د ورولې تعلقات نه دي. د یو بل سره اکثر چینو جګړه د دوی را منستکیږي او دا ټول چې کوم علاقې وي چې کوم مونږ کتلې وي پاره کې ملتان نه علاوه چې دی پلار کې کوم جنگ علاقې رات لاغه شانتي لیا چې دا دغه شانتي بهاولپور چې دی نو دغه غلطه کې زی په زی مونږ ولې دل چې د سپاه صحابه چې اوس کلدم ګرځول شوې دي داغي بینر مونږ کته داغي مونږ سټیکر وکته د لشکره جنگ وی په حق کې مونږ تل چې زه په ځې الته کې ناری لیکل شوی وي دغه شان چې کوم د شیعاګانو کوم امام باړی وي داغي چې کوم د عبادتګاه زینو دي نو موږ کتل چې باغی باندې ډیر زیات غیر معمولی تنظیمات او د امنیتی دارو چارواکي په پیار وخت ولاړو د سنه چې دا پته لګیدا چې دا د شیعاګانو د جماعتونو چې دي نو دی دا دی باندې سو وختوم سو ترهګر بریټ کی دي شو دا غي د یره چلی نو دونه سخت تنظیمات شوی دي خلند رایف پر صاحب چې دغه ټول علاقه چې دنو اغا د جنگالي تنظیمونو لپاره خاص کر اغه تنظیمونه چې په فرګیز بنیادونو باندې ولاړ دي دا غي لپاره د یو زرخیز علاقه ده او اغه مونږ ته په خپل سترګو باندې مونږ ولیدل او مونږ تخکاره شو دا چې وا کو په یونیورسيټي کې مو د بهاودین زکری یونیورسيټي کې نو د دې د وخت سره چې کله رسې دي سبق وي په دې یونیورسيټي کې نو دا د دې مذهبي رجحان ډیر زیات او هر وخت به نکاب چولو چا سره به ډیره خبره مبرې نه کولې تر دې پورې چې خپل چې کم کلاس فیلوګان دي اغي اوس دا وي چې پړومبي زلبانې مونږ د دې د شکل ولې د چکلا د دې د بریټ کړي دی او په میډیا باندې د دې تصویران راړل دغه شانتي چې کم یو بل یو تنظیم دی الهدا فاونډیشن د خیر ښېګړې تنظیم هم دی خو دغه تنظیم چې دی نو هغه دینی تعلیموم ورکی زنانو ته په هغه کې دې سبق ویل دي د هغه چې کم چارواکي دي هغه هم دا وایي چې دا جنې چې ونه دا به راتلا خو دې خپل سبق چې دی هغه نیمګړې پرې خو دو نو د ډیرو خلکو لپاره تشفین ملک چې دا هغه د هغه وخت نه یو معمه و ډیرو خلکو دا نه پیژندا ډیرو خلکو تدا پته نه لګی چې د دې رجحانات سدي خو دا یو خبره هر څوک کوي چې دې وزن د هر چا نه ډډه ته ساتو او دې به پزان باندې څوک نه پویول.
د ترهګرې د غپی خطاب په جواب کې د امریکا صدر باراک اوباما په مسلمانانه نړۍ په واضح هټکو کې غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا سره ضرور ودرېږي. صدر باراک اوباما دغه تاثر هم رد کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د اسلام پر ضد جګړه ده. دغه وینا ولې مهمه ده او دې ته د امریکا صدارتي کاندیدانو څه عکس العمل ښودلې دی؟ تفصیل محمد علمگیر وړاندې کوي.
تفتیشکاران غنی د سین برناردینو د پیخې پرشا دغه خزه او خاوند د خود ساخته دولت اسلامي یاغي ډلې نه متاثر او صدر باراک اوباما مقام تخپل وینا کې د دوی په عزایم خبرو وکړه.
دا واضح ده چې دا کسان د تندروي په تیارو کې پریوتی او د اسلام هغه تشریع یې خپل کړی و کوم چې د امریکا او غربي نړۍ په ضد اعلان جنگ کوي. دوی خودکار وسله ګوله بارود او په بمونه جمع کړو نو زکه دا ترهګری و.
صدر اوباما وای اف بی آی استخباراتي ادارې داسې شواهد د موندلې چې غنی دی بریټ کې ځینې ترهګر ډله نیخ په نیغه موله وسو یا امریکا کې د نن ناس تخریبي کاروایی روانه ده. د داعش ترهګرو هم دا کسان مرستیالان بللي او صدر وای امریکا چې په ترهګرو کمزور راوستي دا داغي اثرات دي. د امریکایانو باور پر ځای کولو لپاره صدر اوباما په کور او بهر د ترهګرۍ په اړه خپل حکمت عملی واضح کړه. د ویل امریکا به شام او عراق کې د داعش پر ضد فشار پر ځای ساتي او د تندروي خلاف جوړ د امریکا مشرک ائتلاف په نور کوي کوي او هڅه کوي چې شام کې سیاسي انتقال ممکن شي. صدر د چنغلی او چنغول ویزی پروګرام ته د بیا کتنې غږ وکړ. د کانګرس نه او غوښتل چې د وسلې په اړه سخت قانون سازي وکړي. خو بیا د جارج واشنگتن یونیورسيټي په امنیت سیړنکار نیکولس پالرینو د اسکایپ د لاري وی او ته وای صدر لبا نور بریدونو مخنیوي لپاره خپل حکمت عملی بدلول وی.
که یو ترهګر په امریکا کې وی یا د نړۍ په بل ګوټ کې او وسله تر لاسه کول غواړي نو ګرانه به ورته نه وي. که دوی پایپ بم جوړول غواړي او که بل چاودیدونکي توکي دوی به دغه کار کې بریالي وي.
دغه رنگ د سیړنیز ادارې سی اف آر سره کارکونکي خاغلی دینیل مرکې وایي د صدر اوباما دا خبره ټیک ده چې هغه هیوادونو سره به تماس نیسي کوم چې ترهګرو سره مالی مرستې کوي خو دې کې نوې څه په نظر نه راځي.
دا د صدر
اوباما ښه سوچ دی چې ک سعودي عرب وی او کبل هیواد چې د ترهګرو مالی مرستې کوي نو باید چې منې کړی شي. خو اوس داسې سدي چې موږ وړاندې نه دي کړې. صدر په خپل وینا کې په دې سوونه ویل او زما به ترې هم دا سوال وي چې دی به نوې څه کوي.
کوسو هم صدر اوباما هڅه کوله چې د امریکایانو زړه په قلاره کې د امریکا صدارتي څوکۍ لپاره ځغل کې ولاړ کاندیدانو د تخپل کمپاین په تناظر کې کتلی. په دې کې لټولو زیات لانجمن بیان په دې اړه د ریپبلیکن ګوند نه ولاړ کاندید ډونلډ ټرمپ له خوا راغلی.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representative
Donald Trump وړم چې امریکا ته د مسلمانانو پر اتک بشپړ پابندي ولګول شي تر هغه پورې تر څو چې زمون نمائندگانو دا معلومه کړی نه وي چې سره واندې.
د ډونلډ ټرمپ د بیان پس په امریکا کې سیاسي فضا ټوله بدله شو او په د تنقید شروع شوه. د ټرمپ ریپبلیکن سیال مارکو روبیو او کریس کریستی د ټرمپ په سوچ تنقید کړي. ولی کاندید جیب بوش په ټویټر یو پیغام کې ویلي ښاغلی ټرمپ لیونی شوی. د ډیموکرات ګوند لخوا ولاړې کاندید میرمن کلینټن هم په دې اړه خبرې کړي او وایي چې باید دا بیان وغندل شي. دا د امنیت د مسلې ته د کرکې کتنه ده او داعش او جهادیانو په ګټه پریوزي. د ریپبلیکن ګوند کانګرس کې سپیکر پال راین هم په دې اړه باندې خبرې کړي او ویلي دا د ګوند نه ولې د یو کاندید نظر دی.
د آسیا زړه کانفرنس په اسلام آباد کې افغانستان د امن لپاره ژمنې بیا تکرار کړې دي. خو د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی د دغه کانفرنس په شروع کې ویلي وو چې افغانستان کې امن تر هغې نشي راتلی تر څو چې په سیمه کې د ترهګر ډلو نظریاتي او مالی مرستې نوي ختمې کړي شوي. د پاکستان وادي او د افغانستان اندېښنې څه دي؟ په دې اړه باندې تفصیل په واشنگټن کې د څېړنې ادارې وډرو ویلسن سنټر یو شړنکار مایکل کوګلمن نه د سکایپ په یو انټرویو کې پښتون کنکشن پوښتلې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
Well, I mean, it's simply important that you have all these key leaders in the same room.
زما مطلب دا دی چې د دومره اهم سټو او پتیره تیره د پاکستان او د هندستان د چارواکو یو ځای تراغونډیدل ډیره اهم خبره ده. د افغانستان د صدر اشرف غنی د پاکستان اعلی چارواکو سره په یو ځای کې ناشته په خپل ځای ډیر اهمیت لري، ځکه چې د سیمه حالاتو ته افغانستان ته او افغانستان نګیر چاپیره ملکونو ته اوکتی شي نو دغه ټول ملکونو افغانستان کې د امن پلوري د پرمختګ کې دوه ضرورت احساس کړي دي. ټول ملکونه او په خصوصي توګه پاکستان غواړي چې افغانستان کې محکم تیار شي. د هندستان په شمول ټول ملکونه غواړي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ څه قسمه روغه جوړو شي. د دې قسمه سروغې جوړي په صورت کې به طالبان یقینا چې د افغانستان په آینده حکومت کې د سکردار ادا کولو خاوندان کیږي. اگر که زه اسلام آباد کې د هارت اف ایشیا کانفرنس نه ډیر امیدونه نه لرم، ځکه چې افغانستان کې د طالبانو د لاسا د جوړ شر فساد سنا سره تعلق پاکستان سره شته. اگر که پاکستان دینه انکاری دی، بلخوا هندستان د افغانستان د حکومت په ملاتړ کې ولاړ دی، خو سوال دا دی چې دوی د روغې جوړې په لوري څنګه وړاندې خوځېدې شي. مونږ ټول که دې غونډې نه ستمه لرلې شو، هغه دا ده چې دغل تر اغون ټول خلک دی امنناک عمل ضرورت محسوسی. خو بیا هم زه د غونډې نه څه د ډېر لوی او اهم اعلان توقع نه لرم، نه مې ترېنه د څه اهمې نتیجې راښکاره کېدو امید شته. د افغانستان او پاکستان تعلقات نن هم څه ډېر د خوند نه دي، بلخوا افغان صدر اشرف غنی په دې پوه شوی دی چې د هغه هغه عمر سیاسي وسطون نشته چې په ملک کې په دروغې جوړې عمل وړاندې وخوځوي، او په افغانستان کې د ډېر وخت نه توت شر فساد د سیاسي روغې جوړې د عمل د لارې ختم کړي.
او اوزو د امریکا فیلاډلفیا سیمه ته چرته چې د پاکستان نه راغلي ګڼ شمیر خلک او په خاصه توګه پښتانه ځنې خوندور کاروبارونه چلی. دغه خلکو په فیلاډلفیا کې د خوراکونو سټالونه پرانستې دي. دغه سټالونو نه هر ورځ په سلګونو سیلګري د مزې خوراکونه اخلي او دا رنګ یې د نوې ذایقو سره آشنا کړي دي. د دوی کاروبارونه څرنګه کامیاب شوي دي، د دوی ژوند څنګه دی، دغه او د دې سره تړلې نور تفصیل وګما جلوان په خپل خصوصي ريپورت کې وړاندې کړي.
There you go. Get a Philly cheese steak.
د امریکای نیوجرسي ریاست په کیمډن ښار کې د ترسکون خوراکونو خرڅ ولر د خوراکي گاڑی یا فود ټرک د بونیر سره تعلق لرونکو یو پښتون دی. د خپل کاروبار په حقله شاه سلطان وایي
ست کال وشو او په دې کوبر هسپتال مخې ته دلته کې موږ دا کاروبار کو او دا ډاګې ساسه چې سټیکی دا به خرڅو او ډېر دا خلک زمونږ دا پور ډېر زیات خوښي او دا ډېر ارزان پور دی جو په دې وجه باندې موږ ډېر خلک راځي او والله موږ د سپایر ډېر غټ خیال ساتو.
دا خوراکونه د مسلمانانو او ایژیایي وګړو نه علاوه زیاتره امریکایان هم په شوق سره خوري چې یو پکې کارلن هم ده.
It's nice to have something really warm that wasn't, you know, sitting somewhere. Even it's just nice to have something different than the cafe.
دې ځای کې خوراک ګرم وي او په پوهه کې چې زوړ نه دی. دا مې مخامخ خوشي او کاته مې هم ډېر نږدې دی.
په نیوجرسي او فلادلفیا کې د پښتنو ټولنه پراخه ده او دوی زیاتره رستورانونو او د خوراک سره تړلي کاروبارونه کوي. په دواړو ریاستونو کې نږدې 300 خوراکي گاډو کې 215 یا د پښتنو دي. په دغه گاډو کې نه یوازې امریکایي بلکې عربي او پاکستانی خوراکونه خرڅیږي. د منځنی ختیځ شاورما د امریکایي خوراکونو نه فرایډ چکن او د پاکستان څخه سیخ کباب او بریانی ځینې داسې خوراکونه دي چې خلک ورته په قطارونو کې ولاړ وي. په فلادلفیا کې د سواد سید علی هم دغه کاروبار کوي.
899 تقریبا د زرو پورې کیږي. په بل غاړه کې د 1299 تقریبا د 1200 پورې دغه کیږي. په بل غاړه کې هم د یو شانتي روانه د 0 د 200 پورې دغه کی درې گاډی دي. ولګه دا چاینیز پکې راځي خو زیات تر زموږ چیرې نه توریان دي او سپینیان دي.
امریکایان د خوراک د خوند نه علاوه دې پسې هم ګرځي چې ارزانه او ښه خوراک واخلي. د سید علی گاډی ته ولاړ په وړو کې سایکل باندې راغلی یو ځوان الک انتونی وایي
دلته خوراک زر تیار شي اسانه او ارزانه دی او زه سبزی خور یم نو فلافل سینډویج می ډیر خوښ دی.
داخلك د فلادلفیا په یو بازار یو چوک کې نه بلکې د فلادلفیا او نیوجرسي ریاستونو په مختلفو لارو کې ولاړوي. لکه د نادر شاه چې لومړی پښتونو چې ټرکونو کې خوراک خرڅولو کاروبار یې شروع
کړ. دا جاروګانې دي د نن سبا خوالته کې کنه پیښور کې شاورما چوته وایي هغه شاورما ده او باقي د چاولي کسنګ چې زمونږ افغانې پولاو ویلته خریداران زمونږ زیات ټول مکس دي ځکه چې زمونږ داسې فوډ دي کنه چې دا هر قوم والا خوري او زیات اوسیږي. ډېر زمونږ ډېر خلک اوسیږي فلادلفیا کې پښتانه ډېر زیات دي.
زیاتره خلک غواړي چې د خوند سره سره حلال خوراکونه هم ترلاسه کړي.
دا ښه ځای کې دی. خوراک یې مزیدار دی، ښه سرویس لري او حلال دی.
د امریکې یو شمیر ریاستونو په شانتي دلته په فلادلفیا او نیوجرسي کې تاسو یو شمیر سیمو پښتانه چې دي هغه ولیدل چې دلته کې ژوند کوي. هغوی د بونیر، سوات او د دیر د سیمو سره تعلق او زیاتره د دوی کاروبار چې دی هغه د خوراک سره تړلی دی. دوی نه صرف خپل کلچر ژوندی ساتلی دی بلکې د خپلو ماشومانو د ښه ژوند لپاره هڅې هم روانې کړي دي. د وایس آف امریکا پښتون کنکشن سره وږمه جالوان، فلادلفیا.
دا وو د دې هفته پښتون کنکشن پروګرام. راتلونکي هفته به یو واري بیا ستاسو په وړاندې د مهمو موضوعاتو سره راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
دا د ډیبری ډیو ساته خبری خبرونه ده. تاسو د واشنگتن ډی سي نه یې په نه غوړې کدا خبری خبرونه تاسو نه پاتې شي نو تاسو زمونږ په ویب سائٹ www.tivaradio.com مانے پشتون کنیکشن دا ڈیور ریڈیو دا ٹی وی پروگرامونا او یوش میں نوری تزیے سیلنے اور رپورٹوں کتے شے. دے علاوہ دا زمانگا فیس بک وی او اے ڈیو بانے ہم د نن ورځې مهم خبرونه د هغې عکسونه ویډیوګانې پرون ورځې تیر ورځې او دغه شانتې یو شمېر نور خبرونه ځان خبرولی شئ. قدرمنو کتونکو دا خبرونه تاسو د ایشیا سیټ فریکوینسي 4000 میگا هرتز نه په ټلویزیون باندې نیغ په نیغه ګورئ. موږ دې خبری خپرونه کې یو شمېر رپورټونه لرو او هغه دا چې د پاکستان نه په غیر قانونه توګه باندې بهر هیوادونو ته کمې پیسې روانې دي. نن د بشری حقوقو نړیوال ورځ مانځي رکیږي او په پاکستان کې د اوبو کمی دی. خو د ټولو مخکې زو پیرستا چرته چې د کلایمیټ چینج په نوم باندې غونډه روانه ده. شعیب زاده سټوډیو ته راغلی دی، تاسو ته ټولو مخکې په خیر علی وي.
ډیره مهرباني صاحب، ډیره مهرباني.
نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون په اړه چې کومه غونډه روانه ده، که څه هم لاسه لوزنامه نه ده شوې، خو تر اوسه پورې چې کوم تازه تفصیلات دي کدا غیر من خبر کړي.
جبن سه بردون کو ته دا وایي چې قدر من اردن کو دا وخت په پیرس کې د یو سل شپږ نوي هوادونو غونډه د ماحولیاتي بدلون په حق روانه ده. غونډه 13 شروع شوې او په دې کې د نړۍ د یو شمېر هوادونو مشرانو ګډون کړی دی. نن قدر من اردن کو د دغه غونډې سبال اخیری ورځ ده. نو نن دغه ټول هوادونو غړي چې راغلي دي کوشش کوي چې ساخري لوزنامې ته ورسي او په دغه غونډه ختمېدو کې لا نږدې سلویغ کې انټین سبا پورې وخت پاتې دی. خو 13 پورې چې کم دی یو کم دیر شپاڼو ډرافټ یا لوزنامه تیار شوې ده، په هغه کې لا اوس هم خنډان موجود دي او ټول هوادونو یا ټول غړي په دغه لوزنامې باندې نه دي راضي شوي.
ښه شهزاده، لوزنامې په لاره کې کم غټ غټې خبرې دي چې هغه خنډ جوړوي او دغه مشران دې ته نه پرېږدي چې څه پریکړه وکړي. دا د دنیا تر ټولو په مهمو مسلو کې تر ټولو غټه مسله ګڼل کېږي. دا وخت
جبن ریسپ څنګه تاسو وي قدر من اردوونکو، دا وخت په دغه لوزنامه کې په دریو یا څلورو غټو خبرو باندې اختلاف موجود دی. پاګه اولی خبره دا ده چې کم ترقی یافته یا مالدار هیوادونه دي په دې لوزنامه کې دغه نه غوښتنه شوې ده چې دی غریبو هیوادونو ته یا هغه هیوادونه چې کم پرمختلون کې دي ترقی کوي، نو هغه ته دی د کال په حساب باندې پیسې وباسي. لکه امریکا قدر من اردوونکو وایي چې دی د کال په حساب باندې 300 میلیونه ډالر به په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون د اثرات لپاره ورکې. دغه شان دي چې د نړۍ کوم نور هیوادونه د مالدار اغې نه غوښتنه کوي چې تاسو د کال په حساب دومره ډېرې پیسې وباسي چې کوم غریب هیوادونه دي چې په هغه کې دغه پیسې بیا مصرف شي. یو په پیسو باندې لنجره. دویمه ده چې په دې لوزنامه کې هغه هیوادونه چرته چې صنعتونه زیات دي دغه نه غوښتنه شوې ده چې دی به د کاربن اخراج لږ کمی او دغه اخراج دی وایي چې 2 سینټیګریډ د کم کی. هغه یوادونه چرته چې انډستان زیات دی هغه بیا وای چې په سم دستي موږ 2 نشو کمولې دی وای چې لګ د پارام آرام باندې دغه د کاربن اخراج په دی باندې کم کی، ځکه چې دغه کیږي د دی چې کم اقتصاد دی به سره خرابېږي په دې ځکه چې دغه یوادونه ټول په دغه چې کم کارخانی دی یا انډستان دی پاغه باندې چلیږي. نو دغه اختلافونه لا هم موجود دي او په دغه باندې لا خبري روان دي سره پورې به دي سره لوزمه ترسه.
سب مهم امکانات دي د سر قسم خبرو زکه چې وخت پکې ډېر کم پاتې دي او دا غونډه رسور زړه سره روانه ده.
بنې سه هم په دغه لړ کې نن د فرانس صدر فرانسوا اولاند چې کوم دی سو شپې وړاندې ویل دي چې دا کم وخت پاتې دی سبا پورې، نو دا ډېر مهم وخت دی په دې کې به چې خامخا موږ سو لوزنامه تر سورودونکو ته پوریا ده کوم چې دغه لوزنامه چې دی تیار کړی ده په دې کې ډېر پانه وی ډېر صفه وی خو هغه را کم شي وی دی اوس هم دی کوشش کوي چې په کوم شي زونه اختلاف ته پاکي د منسلار رو بسي هر کوشش بدوي چې مالدار هوادونه هغي سفندونه یا پیسې ورکي غریبو هیوادونو مخ پر تلون کې هیوادونو د پاره او دغه شانتي د کاربن د اخراج په حکله چې د کوم اقتصادي هیوادونو مسله ده. نو اغه دا وایي چې دا پاتې کم وخت دی نو په دې کې به خامخا فیصلې درسي ځکه چې دا نن سبا څنګه چې بونې سه بوي د ټولو دنیا یو غټه مهمه مسله په دې د قدر مردون کو چې د ماحولیاتي بدلون د لاسه په ګرد نړۍ کې عام خلک دغه شانتي انسانانو هیوادونو د قدرتي افتونو سره مخ دي.
ډیره مهرباني شهزاده. قدر مردون کو تون کو چې ته زما سوال زو کې راښو نو تاسو به بوزو کالیفورنیا ته چې چې باب منګه تاسو ته حال درکو د تاشفین ملک او داغه د خاون سید رضوان فاروق پلاس وجل شوی سوارلس امریکایانو اخري رسمونه پای تر رسیدلې دي او تازه حال څه دي خو یو سول هزو کې
کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈیو ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. نن په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال منزل کیږي چې پاکستان بلوچستان صوبه کې بلوچ ملتپال مشران تور لګوي چې دغه صوبې په زرګونو بلوچ فالین په زوره بې درکه شوې کړې شوې دي او نن په دغه ورځ په بلوچستان کې مظاهره هم شوې دي. نور حال په اورو د ډیوی ریډیو خبریال حمید سمسورنا.
غیر آئینی اقدامات دے اور دا مسخ شدہ لاش خلقت جبری گمشدگیان دے دا حوالے سے مجبورن 10 دسمبر انسانی حقوق عالمی روز باندھے خپل پروٹسٹ کوم دنیا باندھے دا ظاہر کوم کہ دلتا اداران لاسو آئین قانون پامال دے انسانی حقوق کی وائلیشن جاری دے کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے دا باندھے نوٹس واقع اور دا کردار ادا ہو گئے. بلوچستان سره تقریبا 1000 سیاسی کارکنان غائب دے اور اجمش تنظیم سره ریکارڈ دے 3500 خلق کا ریکارڈ است. تقریبا زر سے زیادہ دا مسخ شدہ لاشیں برآمد و سول دے بلوچستان کے اور دغه علاوه یو ہوم ڈپارٹمنٹ طرف سے اسٹیٹمنٹ راغلے دے کہ ایکشن نیشنل ایکشن پلان کے تحت دا یو کال کے تقریبا 8000 سے زائد مطلب گرفتاریاں او سوال دے دغه حوالے سے بھی مشبہ گورنمنٹ سے رابطہ او کری دے کہ بھائی دا اگر وائے دا ایکشن پلان کے تحت دوغن خلقت گار دے دوغن خلقت گار دے دا نم منظر عام پر راوڑا دا کم کم کیسوں کی دا انوال دے کم کم زائے تا دا تا حراست کے او کری دے لیکن دا حوالے سے حکومت خپل پالیسی بیان نہ دے کری دے کہ مشبہ دا خلقت تا کیسوں واخل صدے یا دا مجمج کم حراستی مرکز کے دا استا
دوسرا بلوچ دارا تو یہ تھا تیر ورز پریس کانفرنس ہو کی پاگی کی تا دا خبر ہو کھڑا چی حکومت سی دی دا بیدر کسو خلگوی یعنی میسنگ پرسن سی کم چی سنو دیا غیر خلگوی یعنی میسنگ پرسن سی کم چی سنو دیا غیر خارج کرل
صافی برادری دا خپل معلوم دے کہ سپریم کورٹ میسنگ پرسن کیسز کے ڈیر کار اکڑے دے دا باندے
قدرمنو کتن کو تاسو اوس یو افریقایي هیواد طرف ته بوزو چرته چې په دغه هیواد کې کانګو کې چکم پر رواندا کې چکم مړی شوی په 1994 کې د هغه یو تختیدلې ککړ تن چې دی هغه په کانګو کې گرفتار کړی شوی دی. ملګرو ملتونه وایي چې دا نیول شوی تن چې کوم دی د پخوانی میر وو او په د باندې نزدې د 2000 خلکو چې کوم د ټوټیسیس د قبیلې سره تعلق لرونکي خلک وو د هغو د 2000 خلکو د وجلو تورو. ملګری ملتونه چې کوم د کم عدالت لپاره په رواندا کې مقدمه کوي هغه په دې تن باندې چې گنوانو میگی 53 کال عمر دی دوا مقدمه چې دی هغه چلولې دي او هغه کې یو جنسایډ دی کم کچې د په زرګونو خلک د غلطه وجلې وو او بل د بشریت خلاف چې دی هغه د جرمونه کړی وو. ملګری ملتونه وایي چې د ده په سر باندې نیول شوی تن چې کوم دی ملګرو ملتونو نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالره انعام هم ایښودی وو. د امریکې د چارواکو تر مخه دی چې کوم تختیدلی کس وو د 1994 نه په ده پسې یو شمېر استخباراتي ادارې او د دنیا چې کوم مخبري ادارې دي هغه ګرځېدې. په افریقایي یو شمېر هیوادونو کې رواندا یو داسې هیواد چې په دې کې تر ډېرې مودې پورې نسلي امتیاز په بنیاد باندې د زرګونو په شمېره کې خلک وجلې شوي وو. گران اردن کو د رواندا حال خو مدر کوو ولی اوس مو پاکستان په لوټه بوځو چرته چې په پاکستان کې مطبوعات وای چې د کروڑونو پشمیره کې پاکستانی روپۍ چې دي په غیر قانوني توګه باندې نور هیوادونو ته لیږل کیږي. د پاکستان کې د غیر قانوني توګه باندې بهر هیوادونو ته لیږل کیدونکو پیسو خبر په لومړي ځل باندې په مطبوعاتو کې نه راغله. د ډېر اوږد تاریخ لري او پاکستانی سیاستمدارانو باندې داسې قضیه هم دي چې هغه د هیواد نه بهر په اروپایي هیوادونو خصوصا په سویټزرلند کې د پاکستان پیسې پټې کړې دي. دغه د کراچۍ نمو سره د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز د ټلیفون په لیکه ملګری شوی دی. فضل عزیز ستړی مشه.
ډیره مهرباني بونری صاحب.
ته په کراچۍ کې دا وخت یو کراچۍ د پاکستان د سند صوبې ستر صنعتي ښار دی، اقتصادي ښار دی، او د پاکستان اکثر اخبارونه سیاست مداران دا دعوه کوي چې دا ښار د پاکستان په اقتصاد کې ډیر مهمه کردار لوبوي. ته موږ ته ویلی شي د پاکستان نه د بهر ته غیر قانون توګه باندې روپو لیږلو د دې خبر تفصیلات څه دي؟
بنری صاحب، دا یو رپورٹ مخې ته راغلی دی چې د امریکای بیس واشنگټن بیس یو تھنک ټینک دی د نړیوالې مالی ساتنې دپاره دی، یو اداره ده چې دی په دې باندې تحقیق کوي او دی ریسرچ کوي په دې باندې. دی دا رپورٹ پبلش کړی دی، دی دا رپورٹ خور کړی دی. دا رپورٹ چې دی دغه رپورٹ کې ویل شوی دی چې دا په تیر نه کال موده کې د دنیا کم ترقی پذیر ملکونو چې دی دا یو سل او نه سلویخ ملکونه دي چې دغه ترقی پذیر ملکونو په دې تیر د کال 2004 نه تر کال 2014 پورې په دې نه کال موده کې په دنیا کې په غیر قانوني توګه کم به دنیا ته د ملکونو نه چې به نو ملکونو ته کم په غیر قانوني توګه دندي کیږي، پیسې لیگل کیږي یا نور کاروبار کیږي. دی وی چې په دې تیر نه کال موده کې د کال 2004 نه کال 2014 پورې 1.8 trillion یا خرب روپۍ په غیر قانوني توګه دا لیگل شوی دی د مختلفو ملکونو نه. په دې ملکونو کې په یو سل او نه سل به ملکونو کې د پاکستان نمبر په یو سل او ووم نمبر باندې دی، په یو سل او بخې په یو سل نه هم نمبر باندې دی. په دغه ملکونو کې چین دی، روس دی، مکسیکو، انډیا او ملیشیا دا په سر کې دي. بیا دغه رپورت کې ویل شوی دی، دغه رپورت کې مثال ورکړل شوی دی، دا په داسې مثال جوړ شوی دی دی ویلي چې دا پیسې په داسې مدونو کې لیږل کیږي چې د کم کرپټ یا درغلي کوونکو حکومتونو چارواکي وي هغه په غیر قانوني توګه باندې بهر ملکونو ته پیسې لیږي یا د بهر څخه کم سيزونه راغواړي سوداګر نو پای کې
پاکستان
د پاکستان موجوده جی ڈی پی په دې باندې د جی ای ایف کوم نړیواله کوم اداره چې دا د واشنگټن بیس کوم اداره چې دا د وچ د پاکستان په موجوده جی ڈی پی باندې د دې د کال په سر باندې د 2.3% تاوان دا اړې د غیر کوم غیر قانوني دنده چې کیږي. به په دې کې د پاکستان شمیره ورکړل شوی د چې په کال 2003 کې پاکستان په دغه مت کې پاکستان ته 2.9 million ډالر تاوان اوښتې دي چې دا په لسو کالو کې د پاکستان ته د ټول زیات تاوان اوریدل دي په دغه دنده کې. بیا په دې کې په کال 2012 کې د پاکستان شمیره خودل شوې ده چې 415 million dollars ده، او په کال 2013 کې به دغه شمیره چې ده د 599 million dollars کاروبار چې ده په دغه مت کې په دغه غیر قانوني توګه باندې پیسې لګل شوې دي دغه کم کاروبار چې ده دا شوې دي. بیا په دې کې جی ایف ای ادارې په دې کې بیا دی خپل یو سفارشات د مختلف سفارشات باندې کړی چې بای کیو دا دی چې د دې غیر قانوني دندې د مخنیوي د پاره دی کم د کسٹم چارواکي چې په کسٹم کې دې تری داسې تربيت ورکړي شي چې کوم د دې
چې هغه د دې پیسو په غیر قانوني توګه باندې لګلو مخه ونیسي. ډیره زیاته مهرباني فضل عزیز تاسو ته کراچۍ د موږ تفصيلات راکول. ډیر مننه جی. قدرمن کو تاسو وګنیولې فضل عزیز ته چې موږ ته د کراچۍ نه د پاکستان نه په غیر قانوني توګه بهر ته لګلو پیسو تفصيلات راکو. اوس په امریکا کې هغه کیسه کم چې 1300 نه په مطبوعاتو کې ډیر په بر روانه ده، د امریکا په کالیفورنیا کې دوه پاکستانیانو تاشپین ملک او دغه خامون سید رضوان فاروق په حمله کې 14 امریکایان وژلي وو. امریکا وای د شتګردو نغې وباسي او د امریکا سر باراک اوباما په خپل تقریر کې ویلي وو چې ایست به ماتې ورکوي. هغه امریکایانو ته د دهشتګردۍ خلاف د اتحاد غږ هم کړی وو. نن دغه امریکایانو اخري رسومات چې دي د مړو هغه سرته رسېدلي دي. تازه د دغه پیښې نورستو حالات څه دي په یو ویډیو رپورت کې د ډیور ریډیو همکار ارباب محمد علي راکوي.
د امریکې د پلټنو مرکزي ادارې یا ایف بی آی مشر جیمز کومه د قانوني چارو لپاره د سنت کمیټې ته ویلي د پلټنو معلومه شوې سید رضوان فاروق او د خزه تاشفین ملک د حملو نه سمو د وړاندې تندرو شوې وو.
indicates that they were actually radicalized before they started.
دیو بل سره د ملاوېدو واده او بیا امریکا کې د یو ځای اوسېدو وړاندې دوی د کال 2013 د اخیری ورځونه د شهادت او جهاد په حق له خبرې کولې. کومې د کانګرس کمیټې ته ویل چې خزه او خاوند د خارجي ترهګر ډلې نه متاثر شوي وو. کومه زیاته کړه چې پلټنې کوونکي کوشش کوي چې د دوی ملګري مرستیالان او دوی ته د وسله ورکوونکو کره پته ولګوي. د رضوان فاروق یو ګاونډي چا باندې چې تور دی د حمله لپاره ټوپک یې اخستې وې چارواکو ته ویلي چې د او فاروق درې کاله وړاندې په کالیفورنیا کې د حمله منصوبه جوړه کړې وه خو بیا دا یې نه و عملي کړې. د کالیفورنیا د پیښې وروسته د صدارت غل لپاره د ریپبلیکن سیاسي ګوند نمایندګي ترلاسه کولو لپاره امیدوار ډونلډ ټرمپ بیان چې تر څو امریکني چارواکي فیصلې ته نه وي رسېدلې امریکا ته پراتګ په ټولو مسلمانانو د بندیز ولګول شي په دې بیان سخت عکس العمل څرګند کړی شوی دی. د ریپبلیکن او ډیموکریټو د دواړو سیاسي ګوندونو غړو دغه بیان غندلی دی. کیر یو مشر ابراهیم هوپر ډیوا ریډیو ته په سکایپ ویلي چې دوی د پیښې غندنه کوي. دا مشهور دی او دوی مسلمانان دي دا صحیح نه ده چې د یوې عقیدې ټول منونکي یا یو اقلیتي ډله د دې کسانو د کړو ذمواره وګرځولی شي. د امریکا د اف بی آی مشر کومه د سینټ کمیټې ته ویلي د مسلمانانو په خلاف د بیانونو سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دوی د مشکل سره مخ کېدلی شي. کومه زیاته کړه چې داعش او ترهګر هم دا تګلار خپل کړي چې مسلمانان په دې سوچ واچوي چې امریکا د مسلمانانو په خلاف سوچ لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو خبر کې لیکي چې ډېر امکان لري تاشفین ملک د سعودي عربستان په ځای پاکستان کې د وخت تیرولو په وخت تندرو شوي وي ځکه چې د پاکستان جنوبي پنجاب چرته چې دی وخت تیر کړي دا پاکستان کې د تندرو وسلوالو ډلو مرکز بلل کیږي. د تاشفین ملک پلار د خپل لور ګام غندلې او په دې حیرانګي خودلې چې د حمله ولې کړي دغه سي امریکا او پاکستان کې پلټن کوونکي کوشش کوي چې د دوی د حمله وجوهات او شاته نور معلومات را برسېره کړي.
ګران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه لا دوام لري. په بلوچستان صوبه کې د چاپیریال بدلون په حق لا یو سیمینار شوی چې پکې وینا کوونکو ویل دي چې صوبه د اوبو سخت کمی سره مخ کې دي. شي هم په دې کله باندې د ډیوی ریډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د نړیوال چاپیریال د تودوالی او د غل چیلنجونو زخه پر بلوچستان باندې د منفی اغیزو پاک لبندې دغه سیمینار د کوټي د مطبوعاتو کلب کې وسو. وینا کوونکو ویل چې پراتلونکو کې بلوچستان د اوبو د کاختی لستري ننګونی سره مخامخ کېدای شي. ډاکټر پرویز زمیر علي چې د سویډن د ګلوبل واټر پارټنرشپ سلاکار دی د ویل چې په بلوچستان کې ونیوی پیسه د اوبه د میوه او د سوزبر لپاره په کرو کرونده کې کارول کوي.
جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی اوور ابسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ آپ ظاہر کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بارشیں جو ہوتی ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہاں پہلے ہی بہت کم ہیں لیکن اور انتہائی کم ہوتے جائیں گے. تیسری چیز ہے کہ آپ کی جو سٹیز ہیں جیسے کوئٹہ ہے وہاں 3.5 لاکھ کے لیے
دمزه کې لاندې اوبه په ډیره تیزی سره راکشل کجی. بارانونه د موسم د بدلون له سوابه زخه دلته لمخه هم ډیر کم و لیکن اوس نور ډیر کم سوی دي. دریم دلته چې کم شارونه و لکه کوټه شار چې هغه یوازې د درنیم لکه د خلکو لپاره جوړ سوی و لیکن اوس دلته د خلکو شمیره تر 30 لکه زیاته ده. ډاکټر زمیر علي وویل چې اوس په بلوچستان کې حکومت پلان دغه هم ترتیب کړی دی چې د نمر په ذریعہ باندې وکروندګرو ته د کویانو پمپونه ورکړي. تر دې لمخه وکروندګرو ته بجلی هم په پلیټ ریټ یعنی په ټیکا باندې ورکړي ده. د دې تبایی حکومت خپل ذمہوار دی. ډاکټر پرویز زمیر وویل چې د بلوچستان په سند کې سکومه د اوبو 2 میلیونه اکړه پر یو فوټ باندې د اوبو کمه برخه ده. هغه به دوی ارومرو د پایپو په ذریعہ باندې دلته سوبې تراولي چې په سملاسي ډول د اوبو کمی لري کړي. سردار محمد طارق ملک چې د سویلی اسیا د سیمې د کونسل غړی دی وی ویل چې په پاکستان کې یوازې د 1.5 ورځو باران کوي خو په بلوچستان کې بیا دغه شمیره نور هم کمه ده.
آپ کا جو اسٹوریج ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے ڈیمو کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کم از کم جتنا پانی آپ کا دریاؤں میں آتا ہے اس کا 40% جو ہے اس کا وہ سٹور ہونا چاہیے. آپ کا اس وقت سٹوریج صرف 7% ہے.
دبارانی اوبو باید 40% برخہ پابندنوں کی خوندی کرل سی لیکن دلتا پا بلوچستان کی یوازی دبارانی اوبو 5% برخہ خوندی کجی. دانوری ٹولا سیلابی اوبو زایا ولاڑی سی. تا طارق ملک دا خبره هم وکړه چې په تیرو 15 کلو کې په پاکستان کې سیلابونو د 15 ارب ډالرو تاوانونه اړولې دي. موږ د 14 ارب ډالرو اوبه ضایع کړي دي. وینا کوونکو وویل چې بلوچستان د چاپیریال د منفي اغیزو پاکله باندې خطرناک سیمه ګڼل کېږي. کچیرې دلته وچکالی راله د اوبو کوچنۍ زیرمې به په وروځي کې وچ شي. کچیرې له دبانې څخه اوبه نه راسي نو کوټه ښار به آخر په کډوالۍ باندې هم مجبور شي. ګډون کوونکو وویل چې د بلوچستان په دیرسو ضلعو کې باران ډیر کم کېږي. هم له دغه سببه دلته د صوبې یو شمېر کاریزونه له وړاندې لا وچ شوي دي او نه د دې صفایي کېږي. د دوی له خولې چې د اوبو له کمۍ څخه نه یوازې کارو کرونده بلکې پر څارویو باندې هم ډیر منفي اغیزې راڅرګندېږي چې په صوبه کې د زیاتره خلکو اقتصاد هم له دې دواړو څانګو سره تړلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
او که په بلوچستان کې یو خوا بارانونه کېږي د اوبو کمی دی نو بلخوا د نړۍ کې د ژمي شروع کېدو سره یو شمېر هېوادونو کې واورې شروع شوې دي. د بلوچستان غریزه سیمې هم د واورو نه سپینې شوې دي. نعمت سرحدي حال راکوي.
د بلوچستان د نورو شمالي علاقو سره سره دره کوژک، خواجه عمران او توباسکزی په بعضو سیمو باندې دغه د واورې کومه سلسله چې د تیر شپې راهیسې شروع شوې ده او دغه وخت د محکمه مسمیاتو په مطابق تر اوسه پورې پر دغه سیمه باندې د 300 انچو پورې واوره شوې ده. چې دغه د روانه د یخ د کال چې د اولنۍ واوره بلل کېږي پر دغه سیمه باندې شوې ده. چې دغه واوره له امله یو طرف ته د یخ کومه کچه ستا غیبي خبره زیاته کړې ده او د تودش درجه چې د هغه در منفی لاندې کښته شوې ده. د دې سره سم سم د کومه د سیمې زمینداران دي په دې کې ډېر زیاته خوشحالي پیدا کړې ده. ولې چې دغه وخت سوه دغه سیمه چې کومه وه دا د ډېر وخت راهیسې د ډېر سخت وچکالۍ لاندې وله او بارانونه پر دغه سیمه باندې نه وسوي او کوم د موسم بدلونونه چې وو هغه پر دغه سیمه باندې دغه اثرات ډېر زیات ښکاره کېدل. خو دغه وخت زه په دره کوژه کې ولاړ یم چې په دره کوژه کې چې دغه واورې کومه کچه چې ده چې هغه لکه څنګه زما مخکې ول د 300 انچو پورې ده. پر بعضو مقاماتو باندې دغه د واورې کومه کچه چې ده هغه د 500 انچو پورې ده. که تاسو وګورئ دغه د ترته وګوره دومره زیات په لوی مقدار باندې دغه واوره دا د سوې ده. دغه د ملمیږي او ډېره ښه د اوبو ډکه واوره ده او دغه واورې څخه سي د مځکې کومه لاندې د اوبو سطح ده هغه به هم راپورته سي او کوم په دغه دره کوژک په شاوخوا سیمو کې چې کومه د اوبه خور لپاره کوچني کوچني ډیمونه جوړ شوي دي په هغه کې به هم دغه اوبه راسي اوبه درېږي او دغه د علاقې د سیمې د خلکو د اوبو کم ضروریات هغه به په پرای کې. خو دغه واورې له امله چې به اکثره د کوټې چمن لویه لاره به بندېدل. خو دغه وخت پر دغه لاره باندې کوم دي هغه ټرافیک د معمول په مطابق باندې روان دی ځکه چې دلته کوم پر دا سړک باندې کار کوونکی کومه کمپنۍ ده دغه مشینریسته پر دغه روډ باندې موجود ده ځکه چې دغه روډ دغه وخت نه دی بند شوی او ټرافیک دی د معمول په مطابق باندې روان دی او د پاکستان او افغانستان تر مابین هر څه قسمه کومه تجارت کیږي هغه هم دغه رقم روان دی. خو د دغه واورې له امله لکه څنګه چې ما ذکر وکړ یخ د یخ کومه کچه چې دغه ډېره زیاته شوې ده خلق چې دي ادي خلق کوم دي هغه لړ څه د یخ محسوسوي خو بیا هم ډېر زیات خوشاله دي د دغه واورې له امله او دغه وایي چې خدای دې وکړي چې پر دغه سیمه باندې په دغه روان د یخ په کال کې چې دي نور واورې وسي بارانونه وسي او د دې کوم مشکلات دي هغه مشکلات چې دي حل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، ټي وي، دره کوژک، چمن.
ګران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبری خبرونه دا صبح امریدا امریده او د ټی وی د خبرونه هم دی ځای کې پات رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ملګری وو پروډوسر ورشد علی او انجینران موږ سره ډین مارټین او لینس. دوی ته ډېره مننه کوو او د ټی وی د برخې نه تاسو نه اجازه غواړو چې ته ځای ما د ریډیو برخه لا دوام لري. او نن به شپه په خیر پروګرام کې د ځوان کل پروګرام وی بختور شاه او نایله محمد به تاسو ته وړاندې کړي. نو ډیوه ریډیو سره اوسې ټی وی برخې نه اجازه غواړو. د الله پامان.